یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې په اړه د بحثونو راپورته کول به د هیواد د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاند د افغانستان او نړۍ خبرونه راوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسله وال وژلې دي. په عین حال کې له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسله والو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 40 تنه پولیس سرتیري پکې وژل شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکي ناندرې زیاتې شوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروسی کوموندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسله وال وژلې او تن نورې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبه د ورځې په سهار په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یک شنبه د ورځې راهیسې دیار لس شریک تاروسی عملیات، 115 کوموندوي دندې او 9 هوایي بریدونه ترسره شوي. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې وایي چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله د میدان وردګو په سید آباد، د بلخ په چاربولک، د کندهار په شاولي کور، د پکتیا په متاخان او بخې د پکتیکا په متاخان او د پکتیا په زرمت کې اړولې. همدارنګه دوی وایي چې د هلمند په مارجی او د کونړ په وټپور ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمول یې څو تنه وژلي. د کونړ امنیې قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د ګوندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې مځکني عملیات کړي چې پکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیول. له بادغیس څخه په رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ د دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزی ویل چې په جګړه کې طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 900 په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو دغلته د دربند سبزک پر دې پوستو بریدونه کړي. نوموړي ویلي دا وسلوال د بادغیس له بیلابیلو سیمو د هرات له یو شمېر ولسوالیو په سیمه کې راټول شوي وو. له فرا څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالابلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پشترود په ولسوالۍ کې د وسلوالو په لومړنۍ حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ښاغلي مهری په وینا دویم برید د فراه فرارود پر لویه لاره د پولیسو پر دوو پوستو شوی چې پکې 10 افغان سرتیري او 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. له فراه څخه یو بل خبر وایي چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د راس په توګه د فرا فرارو ترمنز لاره تړلې وه. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي په ترینکوټ ښار کې ترافیکي پیښې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو ماشوم انجلۍ او د یو پاخه مرکز ټپي شوی دی. د اوروزګان ولایت مقام او د امنیه قمندانۍ مسولینو په دې اړه لس ویلو ډډه کړې، خو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان نن سهار 10 بجې د ترینکوټ ښار څخه ورته وروړي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د عامه نظم د پولیسو د یو هموای ټانک دا یو ملکی موټر سره ټکر شوی. د پداسې حال کې د چې په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې سیاتي شوې دي چې ډېر کله پکې د امنیتي ځواکونو موټر ښکېل وي. د روسیا او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکې ناندرې زیاتې شوې. په وروستیو یو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په برن کې د روسیې سفیر سرګی ګارمونین احضار کړی دی او د دې فعالیتونو په اړه یې ورته اعتراض سپارلې. خبر پاڼې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې له هغه رپورټونو یوه ورځ وروسته خپرېږي چې وایي روسي جنټانو په سپیس ښار کې هغه لابراتوار په نښه کړی و چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل د وژنې لپاره په پلان کې د کارول شوو اعصابو فلجوونکو موادو په اړه ازموینې کوي. د چین په جنوبي ولایت کوانګډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو لڅلی لکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي. دا منخود په نوم تایفون یا سمندري طوفان مخکې لدی چې فلیپین او هانګ کانګ کې لسګونه کسان ووژني. هانګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچن وبلله، ویل چې شاوخوا 300 کسان هم ټپیان شوي. له هانګ کانګ څخه نورو ښارونو ته د هوایي تګ راتګ لارې بندې دي او د اورګاډي تګ راتګ هم ځنډېدلی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل، تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی له امریکا سره د ترسره سوي امنیتی تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو تحلیلګران وایي چې د بحثونه تر ډیره د پردیو په لمسون راپورته کیږي. محمد اګل مجاهد وایي
بدون شکه په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تسول دي چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شوه. په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي.
په سیمه ایزو او نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د پاکستان د پاوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. دغه راز د خبرونې دوهم نیمایي د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور تخصیص شوی دی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. په همدې حال کې دا باید ووایم چې د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی چې له کابل رات سره هم د اوس له سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونې ته شرغلی، د دې مسایلو په اړه که نور جزئیات اوریدونکو ته ووایي چې د افغان حکومت اجرایی رئیس نور څه ویلی دی.
بله مننه افرباجان. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته سوې ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن یې د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی
دای وای داس یو امنیتی تړون تر پښتنې لاندې راوستل چې په لوی جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لمړی ورځو کې لاسلیک شوی. د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت له خوالي سره مرسته وکړي. خغلی عبدالله زیاته کړه په دې کې شک نشته چې دښمنان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون یو بهانه ګرځوي. د نوموړي په وینا اوس هم افغانستان د بیلابیلو تروریستي ډلو تر یرغل لاندې ده. اجرایی رئیس وای افغانان تل هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې مشري یې لومړی مرستیال همایون په غاړه وه پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. خو د دغه جرګې یو شمېر غړو د روانې اونۍ د شنبه په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو او اصولو خلاف عمل دی. فریباجان د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاستوالو ترمنځ له ځینو اختلافاتو سره سره د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. بله فروجه،
بله ډېره زیاته مننه کوم رحمت افغان. او په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسي جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له ډلې محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې د دغه سند بیا څېړنه یې بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یوه لویه جرګه په افغانستان کې دایره سو هغې تصویب کړی و. بعدا په دې باندې خبرې شوې و. بالاخره ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي نو افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان باید دلته مرسته کوي او د افغانستان نه به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او قندهار کې ولیدل، اما هیچا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلک دي، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر نن پورې.
مجاهد صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې د غنن چې کومې خبرې وکړې په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرني پوځیان میشت وي، بهرني ځواکونه دي میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شکه په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي، اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت یې ونړاوه، چې دا کفري دی، د نادرشاه حکومت یې ونړاوه، چې دا مستبد دی، د حبیب الله حکومت یې ونړاوه، چې دا سقوي دی، د ظاهرشاه حکومت یې ونړاوه، چې دا شاهي مطلقه ده، موږ دا نه غواړو. جمهوریت د داود خان یې دا مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي دا د امریکایانو حکومت دی. پس موږ غواړو رقم حکومت. من تر هغه وخت چې خپل افغانان یو بوټی نسی بدون د شکه بهرانیان بدل دی، د بهرانیانو د غوښېدو مخالف زه هم یم، نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې وي، مګر یو ثبات امنیت دی.
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسنی حالات ښه کړي که نه؟ د افغانستان اوسنی نامنۍ چې دا د نور
نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنۍ ته زیاته لمن ولي، ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقاً په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یي موږ د افغانستان معدن استای شو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو. دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې وایي ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې هر ورځ د افغانستان په ټولو لوی شهرونو او سیمو کې اوریدلای سي. اوس به اکرام الله اکرام د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت له لوري د غنمو وربشو د سیډونکو و ملي کانفرنس پایل شو. په دغه کانفرنس کې د غنمو وربشو لزګونه سیډونکو برخه لري چې په شپږو پوهنتونونو پورې اړه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا کانفرنس څلور ورځې دوام کوي او د کابل، کندوز، هرات، بلخ، البیرونی او بغلان ولایت له پوهنتونونو څخه پکې د کرنې پونځي استادانو برخه اخیستې ده. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس چې دغه کانفرنس په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي او د حاصلاتو د خوالي په موخه جوړ شوی دی. افغانستان چې زراعتي هیواد بلل کېږي، غنم مهم حاصلات دي چې سلګونه زره کسان له همدې کښت له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. لوګر کې 500 کورنیو ته د شاتو مچیو صندوقونه وویشل شول. د لوګر ولایت د کرنې ریاست وایي چې په لوګر کې دغه ریاست لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 500 بیوزله کورنیو ته د شاتو مچۍ وویشل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومند وایي هرې کورنۍ ته دوه صندوقه مچۍ او یو شمېر اړوند توکي ورکړل شوي دي. مومند زیاتوي له دغه کاري موخه په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د کاروبار پراختیا ده. د مومند په خبره یادې مچۍ د کرنې وزارت د کورنۍ اقتصاد پروګرام له لوري په امتحاني ډول لومړی په محمد آغی او وروسته به د لوګر ولایت په نورو ولسوالیو کې هم پر بېوزلو کورنۍ وویشل شي. هاونند کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو بدرې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاداده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، شل یو سعودي ریال 60 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ ډیر شپوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له اکرام الله اکرام څخه مننه. اوس به یو سیمهییزه موضوع را واخلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکنګ ته تللی دی. جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې وه. چین د دې پروژې په ګډون په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. نور صاحب خبرونه ته راغلی.
بله مننه.
که پس که داره تو چی چین ته د پاکستان د پاوز د لوی درستیز سفر د هدف پاره څه ویل سوی دی؟
فریباجان د پاکستان پاوز ویلی چې د هیواد د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا له چین څخه درې ورځنۍ کتنه د یکشنبې په ورځ پیل کړه. بجوا د پاکستان تر ټولو جګپوړې چارواکی دی چې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار له پیلېدو وروسته له خپل نږدې متحد چین څخه کتنه ترسره کوي. د پاوز ویان جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ په یوه تویتري بیان کې وویل چې د پاوز لوی درسیز به د خپل چینایي ساری په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پاوز ویان د دغو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پاوز له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو بشپړ کنټرول لري، او د بهرني سیاست په اړه سترې پرېکړې هم د پاوز په اشاره کېږي. د راپور له مخې د پاکستان د پاوز لوی درسیز هیله مند دی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لرې کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکنګ کې زیږولې دي.
بله، تاسو ولې اندېښنې د پاکستان د نوي حکومت د سوداګرۍ وزیر په پاکستان کې د چین د لوی پروژې په اړه څه ویلي وو؟ اندېښنه څه ده؟
د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داوود تیرونی ویلي وو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دایلیز پروژه وځندول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکنګ د یو کمربند پاکستان یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات دی په وینا د چین په ګټه دی. ښاغلي داود وروسته وویل چې د دغه څرګندونې له متن څخه اخیستل شوی خو د رښتینولۍ په اړه دی اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې وه او دواړو لورو یو ځل بیا په دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر و بجو پرې پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه خبرونه لري. تاسو کولی سي کچیر د انټرنیټ اسانتیا ولري نو پر زموږ پر ویب سټ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري یا تکرار واوري او راپورونه مقالې مو ولولي پته مو د ازادي راډیو .com. اوس په اجمل تورمان څخه واوري چې د کابل چاپ نړۍ ورسپانو څه ویلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو مطالبو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړي په سر مخاله کې لیکلي انتخابات په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور جنگ او ناامني د بې طرفه انتخاباتي بنسټونو نشتون او په مشرتابه کې د سالمو انتخاباتو لپاره د ارادې نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات چې تر 40 ورځو پورې به جوړ شي ګواښي. ورځپاڼې لیکلي دا ټول ستونزې ښایي حل لارې ولري خو لکه څنګه چې لیدل کېږي په حکومت کې دا روحیه نشته. د سرمقاله لیکونکي د ادعاو له مخې تر اوسه شواهد دا ښیي چې را روان انتخابات په له فساد او درغلیو ډک وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت دواړه مشران د یکشنبې په ورځ په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وه چې د سیاسي او امنیتي انکشافاتو تر څنګ یې پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. هیواد دیکلی دا خبری وروسته له هغه کیږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر ضد د یو شمیر پخوانیو چارواکو او په حکومت کې د یو شمیر شاملو ناراضیانو د یو کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی چې حامد کرزی چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو له مخې بیا ځلې ولسمشرۍ ته نشي رامخته کېدی د اوسني نظام د نسکورولو او پر ځای د ده په مشرۍ د لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړی دی. وی سا خپلواکي ورځپاڼې بیا د یوې بلې مهمې او په دې ورځو کې د ډېرې ګرمې موضوع په اړه لیکلي دي. ویسالی کی په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتی تړون د ژغورن لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلی چې وروسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې تر توندو انتقادونو وروسته د امریکا او افغانستان ترمن په امنیتی سند د بیا کتنې موضوع په خپل اجنډا کې شامل کړه. په کابل کې د امریکا سفارت د دغه سند د خوندي ساتلو لپاره لابیګرۍ پیل کړې دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي راغلي چې امریکا اوس په ولسی جرګه کې لابیګري کوي تر څو په دې تړاو د ولسی جرګې د غړو نظر بدل کړي.
که څه هم د یوې نیمې
په ولسی جرګه کې د جوزیان یو شمېر استازي له حکومت غوړي چې د داعش ډلې هغه 250 کسانو ته سزا ورکړي چې څومره وړاندې په جوزیان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دی. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیرېدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوی برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومته په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابی غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بېرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخښل سي.
د اسلامي دولت یا داعش دغه جنګیالي چې شمېر یې 2500 تنو ته رسېده، نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شامل دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمې وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي ځورونې او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنگي ډلې د غړو له تسلیمې 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنگي اسیرانو په اسیر چلن کیږي، نه د سوله کوونکو. ښاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنا نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه اعدام موجوده وي، محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوي او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم داعشیان چې تسلیم سوي وو مرکز کابل ته انتقال سوي دي. برخلیک یې لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوې لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
السلام علیکم، زنه زیر لا افغانستان د زابل ولایت د شایستفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور د شایستفا ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر د عمومي سړک شو الوزول دي. خاجه مټوانان ډېر تکلیف بسره دي. دا خلک ډېر په تکلیف کې سره تېره ورځ دوه یو موټر شپا سه بله ورځ بل موټر څو شپا سه نو دا سړک له غیر اهمیت دي. کوشتي مسز نه تجبان څه دا غوښتنه چې دوی ویلې چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پټاوو، نو دا ټول دوی څنګه پټاو کړی؟ جدایي پلټن وو چې حکومت یې پلټن وو چې طالبان په خپل ملګرو پلټن وو چې طالبان په ډلې کې پاکستانیان پنجابیان ساغه افغانستان داسې مختلفې سر نه پرېږدي لکه پل یا پلچک یا سړک دا کارونه دوی تخریبوي.
السلام علیکم، زه عبدالرحیم میرزون د غورما ولسوالۍ دا ولسوالۍ چې د مجاهدینو لاس ته ورغلې موږ چاره څه شي؟ خدا ولسوالۍ هر هغه خراب خرابې شي دا موږ څه وکړو؟ موږ چاره څه شي؟ موږ کورونه وران شوي. زه د ګریس ولسوالۍ څخه جمعبول خبره کوم. دغه ازادي راډیو چې اخبار نشر کړي چې ولې ایرانیان راغلي د کجکي د بند معلومات کوي، کمرې ورڅخه بیا کافي کوي. دا مجري دا راوصل چا دغه ایران رااله تر کجکي پورې ورسېده. نه طالب ولیده، نه حکومت ولیده، نه یې ور مخنیوی وکړ، نه بل حکومت خو نه دي راوستلي. هغه خو دغه روسي نه شي وتای. نو هر چا چې راوستلي دا خلک ګر کوي. دا سبا پروې چې وکړه د هغه ځای په توغندۍ هم در ولي در وران یې بیا پیدا نه کوي. چې سدا نارې وایي چې بندې را وویشتې، اوس دا خلک ګر کوي، مخنیوی یې وکړي. دا بند در وران یې نه پرېږدي. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي، چارواکي کوي چې کالدار دې بند دی. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي. دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپرېدو کوشش کېږي. که چېرې دا خبرې کالدار دې بند شي، نو دا د غریبانو خلکو لاس پسې پرې کولو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به یو ساینسي مسله راواخلو. د موټر جوړولو یو لوی مشهور کمپنۍ ویلي چې راتلونکی کال به موټر د شیشو پر ځای په ډیجیټلي کمرو سنبالوي. اسمت سروان نور حل راکوي.
د موټر جوړولو یوې مشهوري کمپنۍ اعلان وکړ چې په خپلو نویو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلي کمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل آوټر میرر بلل کیږي او اندازې د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته چې